رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه تاسو ته د دویم برخې خبرونې سره هرکلی وایم. په دویم برخه خبرونې کې به واورې چې د امریکا د کانګرس یو لوړ پوړی هیئت پاکستان ته تللی دی، او هلته یې په دې ټینګار کړی چې د پاکستان رول په سیمه کې د سولې لپاره ډیر مهم دی، او د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په راتلونکي اونۍ په جرمني کې ملاقات کوي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استلوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د قطر یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د سعودي او د هغه ملک د متحدینو د غوښتنو د لیست جواب پیرته رسول دی. د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو ویلي دي چې د رقه او د موصل په ښارونو کې د جنگ د سختي دوله کبله په ملکي خلکو کې د مرګ ژوبلې اندازه زیاته شوې، او توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په دې هفته کې په آلمان کې د سترو صنعتي ملکونو د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون نه مخکې د آلمان د مشرې انګیلا مارکل سره وګوري. او دا هم د خبرونو تفصیل. د قطر یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د سعودي عربستان او د هغه ملک د متحدینو د غوښتنو د لیست جواب کوټه رسولی دی. د قطر د بندنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطانی د کویت امیر شیخ سبا الاحمد السبا ته پرون د قطر د امیر شیخ تمیم یو خط تسلیم کړ. تر اوسه پورې د خط د متن په باب معلومات نه دي خبره شوې، مګر له دې نه مخکې د قطر د بندنیو چارو وزیر ویلی وو چې د سعودي عربستان او د متحدینو غوښتنې د منلو وړ نه دي. سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، بحرین او مصر د قطر سره ډیپلوماټیکي او تجارتي اړیکې د جون د میاشتې په 15 منټه په دې الزام چې هغه ملک د ټوریستانو سره مرسته کوي او د ایران متحد دی قطع کړي دي، مګر قطر دغه ټول تورونه په کلکه ردوي. د بشر د حقوقو نړیوالو ټولنو ویلي دي چې د رقه او د موصل په ښارونو کې د داعش په ضد د دوامداره حملو له کبله د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په سوریه کې سیاسي فعالینو په 13 میاشت کې په د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په هوایي بمباریو کې د 300 ملکیان د وژلو ملامتي په دغه ائتلاف اچولې ده، او وایي چې په هغې کې د سلو نه زیاتې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې برسیره په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې پرون د رقه په ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې د دوه کورنیو چې ښځې او ماشومان هم پکې شته دی یولس تنه وژل شوي دي. توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به د آلمان د همبورګ په ښار کې په دې هفته کې د نړۍ د سترو اقتصادي ملکونو د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې د آلمان د مشرې انګیلا مارکل سره وګوري. د آلمان مشرې میرمن انګیلا مارکل ویلي دي چې د 20 سترو صنعتي ملکونو د مشرانو په عالي غونډه کې ټول د نړیوال ټوریزم په ضد د سختې مبارزې په دوام موافقه لري، مګر د ځنه نورو موافقو باب اتفاق نه لري. نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده، او د امریکا خلک د 13 پیړۍ راهیسې د غرواز لمانځي. د 1800 کال د جولای د میاشتې په 2 منټې د امریکا د هغه وخت د کانګرس غړو د خپل خپلواکۍ په طرفداري رای ورکړه، او دوه ورځې وروسته د 14 مستعمرو استازو د خپلواکۍ اعلامیه چې ټاماس جافرسن لیکلې وه اعلان کړه. اوس په ټوله امریکا کې خلک د غرواز په ډیرو شاندارو مراسمو لمانځي، او هم په ټوله امریکا کې د آتشبازۍ نندارې هم کیږي. دا واشنگتن دی، او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. هند او اسرائیل توقع لري چې اسرائیلو ته د هند د ستر اعظم نرندرا مودي د سفر په وخت کې به د دواړو ملکونو ترمنځ د کرهڼې او د اوبو د ټکنالوژۍ په برخه کې د ستراتیژیکي همکارۍ موافقې لاسلیک شي. سره له دې چې 25 کاله مخکې د هند او د اسرائیل ترمنځ ډیپلوماتیک روابط پیل شوي وو، مګر دا اول ځل دی چې نن به د هند یو صدر اعظم اسرائیلو ته سفر وکړي. پرون د ایتوپیا په پایتخت اډیس ابابا کې د افریقایي اتحاد د غړو ملکونو د مشرانو 19مه عالي غونډه پیل شوه. د دغې عالي غونډې په افتتاحیه مراسمو کې د زیمبابوي جمهور رئیس رابرټ موګابي دغې اتحادیې ته 1 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. د افریقایي اتحاد د مصارف شپږ شپېته فیصد بودیجه خارجي بسپنه ورکوونکي چې په هغې کې اروپایي اتحاد او نړیوال بانک هم شامل دی اتحادیه کوي. ښاغلی موګابي چې په 1980 کال کې د زیمبابوې د خپلواکۍ نه وروسته هلته حاکم دی وایي چې باید دغه ټولنه په خپل ځان متکی شي او متکی شي. په 2018 کال کې د افریقایي اتحاد د مصارف بودیجه 2.2 میلیون ډالر ته رسیدله. او د نایجیریا مقامات وایي چې د ملک په جنوب کې په یوه ښارګوټي کې د بوکو حرام د مشکوکو ملیشو په یوې حملې کې 9 تنه وژل شوي او په لسګونو نور یې برمته کړي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د امریکا د کانګرس یو هیئت د پاکستان د سیاسي او پوځي لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی او د پاکستان رول په سیمه او په خاصه توګه په افغانستان کې د سولې لپاره ډیر مهم بللی دی. زموږ همکار ایاز ګل په دې حقله د اسلام آباد نه یو رپورټ را لیږلی دی چې تاسو ته دراورو.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو 15 کسیز هیئت پرون د دوشنبه په ورځ د پاکستان په نظامي الوتکه کې د افغانستان د سرحد سره نیمې خودمختارې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان ته ولاړ. جنوبي وزیرستان او ګاونډي شمالي وزیرستان د هغې قبایلي سیمې یا فاټا یوه برخه ده چې فدرالي حکومت اداره کوي. په دغه سیمه کې په کلونو کلونو محلي او خارجي افراطیان دیره وو چې په پاکستان او له سرحد نه په اخوا په افغانستان کې د تروریستي حملو تور لګول کیږي. دغه هیئت نه په داسې وخت کې سفر کوي چې پاکستان د تورونو سره مخامخ دی چې د طالبانو پورې تړلو ډلو ته پناه ورکوي او دوی بیا په افغانستان کې د تروریستي حملو توطیه جوړوي. دغو سناتورانو وزیرستان ته له تللو نه د مخه په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف او لوړ رتبه نظامیانو سره ملاقات وکړه. شریف وویل د ده هیواد امریکا او افغانستان ترمنځ قوي ملګرتیا په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګولو لپاره لازمي شرط دی. د رسمي اعلامې په قول چې د غونډې نه وروسته خبره شوله د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد په ژمنه بیا ټینګار وکړه چې د ټولو هغو کوښښونو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات ټینګول دي. شریف وویل د افغانانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي حل لپاره کوښښونه پکار دي. ګومان کیږي چې د پاکستان پوځ د افغان طالبانو او د حقانی تروریستي شبکې سره ارتباط لري چې له ډېر پخوانه د امریکا سره د تاوتریخوالي اصلي ټکی دی. دغو تورونو د اسلام آباد او کابل ترمنځ روابط ترنګلي کړي دي او حتی پاکستاني مامورانو دغه تورونه رد کړي هم دي. پاکستانی پوځونه په دې وروستیو کلونو کې د افراطیانو په خلاف مهم عملیات کړي دي او ماموران و شمالي او جنوبي وزیرستان له افراطیان نه پاک شوي دي په استثنا د څو خال ځایونو نه. لیکن دغه هیئت ویلې پاکستانی عسکرو د تروریستانو د بنیادي کارونو په لمنځه وړلو کې پرمختګ کړی دی او په جنوبي وزیرستان کې سوله ټینګه کړې ده. سناتور میکن انوول:
My colleagues from the United States Senate and I have had a very informative and important visit, understanding the challenges, the successes, and the remaining challenges that require close coordination and assistance.
The امریکا د سنا له مجلس نه زما همکارانو او ما ډیر معلوماتي او مهم سفر وکړ. پوسټونځو او کامیابیو باندې پوښوله او ستونځه لاشته ده چې لمونږ نه او د مونږ سره نږدې همکاري او مرسته غواړي. مونږ د سرحدي روابط په باره کې د افغانستان او پاکستان د همکارۍ د اهمیت او صحیح ستراتیژۍ په ګډون د ډیرو موضوعاتو په باره کې خبرې وکړې او مونږ دلته په دغه ډیر اوږده جنجال کې کامیابي وینو. د پاکستان پوځ وایي د امنیتي موضوعاتو په باره کې هیئت ته معلومات ورکړل شول او چارواکي د اغزن سیم او د ذات څارنې په ګډون د تروریستانو د نفوذ مخه نیسي. امریکایي سناتورانو له الوتکې نه دغه سیمه ولیدله چې نوې چاوڼۍ امنیتي پوستې پکې جوړې شوې او د ټولنیز پرمختګ پروژې پکې پیل شوې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په قول امریکا د پاکستان سره په میلیونو ډالر مرسته کړې ده چې د بنیادی کارونو په پروژې ولګ. په دوی کې په شمالي وزیرستان کې د کورمی د تنګي بند شامل دی چې په دې سره 6500 هکتار ځمکه خړوبوي چې 100,000 تنو ته به ګټه ورسوي او 13.4 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. واشنگتن په فاټا کې د قانون د تطبیقولو د پرسونل او څوباند د سلو امنیتی پوستو همدغه راز د دفاعي ودانیو په جوړولو کې مرسته کوي چې د تروریزم په ضد عملیاتو کې د پاکستانیانو سره مرسته وکړي. د مکین او د هیئت نور غړي د خپل سفر نه وروسته افغانستان ته ځي چې هلته به د امریکا د خپلواکۍ ورځ د امریکایي عسکرو سره تیره کړي او د افغان مشرانو سره به لیدنه کتنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به راتلونکي اونۍ په جرمني کې ملاقات کوي. دا به د دغو دواړو مشرانو ترمنځ لومړنی مخامخ ملاقات وي. د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوشاکوف خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په پلان کې لري چې د یوکراین د بحران په سر د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره هم په دې هفته کې خبرې وکړي. نور تفصیل د خلیل خان نه په دې رپورټ کې اوري.
سپینې ماڼۍ او کرملن دواړو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه دواړه مشران به د جولای په 1 او 8 نیټه د جرمني په همبورګ ښار کې د 40 سترو صنعتي ملکونو د مشرانو د دالي غونډې په موقع ملاقات وکړي. پوتین دا هم په پلان کې لري چې د جنوبي کوریا او د جاپان د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو سلاحکار یوشاکوف وویل داسې توقع ده چې دغه مشران به د 40 سترو هیوادونو په غونډه کې چې د جرمني په همبورګ کې کیږي د سار پر چای ملاقات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر میک ماسټر خبریالانو ته وویل تر اوسه د دې ملاقات لپاره کوم ایجنډا نه ده ټاکل شوی. هغه تورونو چې د روسیې تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې وه او د جمهوري غوښتونکي ګوند د انتخاباتي ډلې سره سازش کړی وو، په انتخاباتو کې د جمهوري ټرمپ د توقع پرته د کامیابۍ وروسته د ټرمپ لومړنۍ 15 میاشتې د مشکلاتو سره مخ کړي دي. دغه راز د روسیا او د امریکا متحده ایالات د اوکراین په مسلې د ناتو د سازمان په پراختیا او په سوریه کې د کورنۍ جنگ چې هلته مسکو د بشر الاسد ملاتړ کوي اختلافات لري. د امریکا متحده ایالات د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې غواړي د اسد حکومت ړنګ کړي او امریکا هغه وخت روسیا په غوسه کړه چې د اپریل په میاسته کې د سوریه د حکومت پر یو هوایي ډې برید وکړ. امریکا ویلي وو دغه برید د کیمیاوي وسلو د استعمال په ځواب کې کړی وو چې لسګونه ملکی خلک یې وژلي وو. ډونلډ ټرمپ په وار وار د روسیې سره د شو اړیکو د لرلو غوښتنه کړې ده، خو د امریکا د کانګرس غړي چې د ګوند کسان هم پکې شامل دي په دې ټینګار کوي چې د مسکو سره په اړیکو کې باید د احتیاط څخه کار واخیستل شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار میک ماسټر ویل لکه څنګه چې جمهور رئیس روښانه کړي هغه غواړي چې د امریکا متحده ایالات او نور ټول لویدیځ هیوادونه باید د روسیې سره رغنده اړیکې ولري. خدای هم روښانه کړي چې موږ به د روسیې د بې ثباته کوونکي دریس پر ضد هغه څه وکړو چې ورته ضرورت ده. د جمهوري غوښتونکي غوند غړي او د امریکا د کانګرس په سنا کې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس باب کروکر دغه پلان شوی ملاقات چې د جیشل هیوادونو د غونډې پر مهال کیږي یو عادي ملاقات بللی دی، خو هغه دا هیله وښود چې ټرمپ د پوتین سره په ستونزمنو مسلو باندې هم بحثونه وکړي. کروکر د رایټرز خبري اژانس ته وویل زه دا هیله لرم چې ټرمپ به پوتین ته د ستونزو یو لیست وړاندې کړي چې موږ یې د روسانو سره درو او دوی داسې فکر کوي چې هغه به دا کار په ښه توګه وکړي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي روسیې د ډیموکرات ګوند ایمیلونه غلا کړي او بیا یې افشا کړل چې د ډونلډ ټرمپ سره مرسته وکړه چې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هغې ته ماته ورکړي. روسیې دغه تورونه رد کړي او ټرمپ وایي چې د هغه د انتخاباتي کمپاین ډلې د مسکو سره داسې هیڅ کوم سازش نه دی کړی. د کانګرس څو کمیټې او دغه راز د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په انتخاباتو کې د روسیې د رول د شاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې او د روسانو ترمنځ د احتمالي ارتباط په اړه هم تحقیقات کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پرون د یک شنبې په ورځ هم د امریکایي مطبوعاتو او رسنیو په ضد خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ریچارډ ګرین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
ٹرمپ د سینن په تلویزیونی شبکې باندې په خوا هم سختې حمله کړې وې او په خپل ټویټر کې د فیک نیوز یا جعلی خبرونو په خپرولو تورنه کړې وه. خو له کومې ویډیو نه چې هغه دا ځلې د سینن د ټکولو لپاره په ټویټر کې استفاده وکړه سختګي ده، ځکه چې دا ویډیو په اصل کې د پهلوانۍ د مشهوري لوبې ریسلمینیا ویډیو وه. په ویډیو کې د سینن نشان د ټرمپ د سر له پاسه په سختګي ډول نصب شو. غالبا هغه غوښتل چې د سینن ماته او خپل بری خپلو طرفدارانو ته څرګند کړي. د سینن تلویزیون په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل چې ټرمپ د ژورنالستانو په ضد تشدد ته لمسونه کوي. د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت مشاور ټام بوسل د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې دغه نظر رد کړ او ویل فکر نه کوي چې له دې ویډیو نه به څوک دا انتباع واخلي چې ګوندې ټرمپ غوښتل د ژورنالستانو په ضد تشدد ته لمسونه وکړي.
فکر نه کوي چې دا ویډیو به چا ته خطر پېښ کړي؟ تاسو فکر نه کوي چې دا پیغام رسوي چې له سی این این سره باید داسې چل وشي؟
I certainly don't. I don't think so. And I think that importantly here, he's a genuine president expressing himself genuinely and to be honest.
No, but in the world of that fikr nokum, balki asal khabar da da che mung dalta ya waqt bin jumhur rais guru che po waqt binana aw sadiqana to ka khpal nazar sargandai fikr kom che la hamde amala de jumhur rais pato ka uta kal sho kala che khalq nur siyasi mashran to guri aw be haq to guri nur to malume gi che da to tolo haqiqat bin shakhs de aw da haq pa maqsad bandi zar sar khlasi gi de yak shambe poras tolo waraz de matbuati shabako پاړه د جمهور رئیس ټرمپ د منفی تبصرو په مقابل کې عکس العملونه څرګند شول. خو هغه د یکشنبه په ورځ ناوخته په ټویټر کې بیا ژمنه وکړه د تقلب نه ډکې میډیا په خلاف به بری حاصل کړي. ټرمپ له خپل پیغام سره یو ځای د خپلې هغې بیانې یو کلیپ هم خپور کړ چې د جولای د څلورمې یعنې د امریکا د ازادۍ د لمانځلو د ورځې نه مخکې په واشنگټن کې د عیسوي مبلغانو یوې غونډې ته کړې وه.
The fake media is trying to silence us. But we will not let them. Because
جالی میڈیا کوشش کوي چې موږ غلي کړی، خو موږ ورته هرگز اجازه ورنکو، ځکه چې خلک په حقیقت ښه غادي. جالی میڈیا هڅه وکړه موږ سپین ماڼۍ ته لرسېدونه منع کړي، خو تاسو ګورئ چې زنن جمهور رئیس او دوی نه دي. که څه هم چې ټرمپ د تیرو پنځمو میاشتو په موده کې د امریکا پر غټو ورځپاڼو او تلویزیوني شبکو باندې بار بار حملې کړې وي، خو په وروستیو ورځو کې سی این این د خپلو حملو خاص هدف ګرځولی دی. د سی این این په خلاف د جمهور رئیس ټرمپ د غوسې یو وجه دا وه چې سی این این د روسانو او ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ټیم ترمنځ پټو اړیکو د تحقیقاتو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې اشاره شوې وه چې د ټرمپ یو طرفدار د روسانو سره پټ ارتباطات لرل، خو کله چې څرګنده شوه چې دا خبره سمه نه وه نو سی این این د رپورټ نه صرف نظر وکړ او په خپل اشتباه باندې اعتراف وکړ. د ټرمپ لخوا د پهلوانۍ د سختګي ویډیو د خپرېدو وروسته سی این این په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل یو ډېره د خپګان ورځ ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس د خبریالانو په ضد تشدد ته لمنه وهي. سی این این پر ټرمپ تور ولګو چې داسې تفلانه او بچګانه حرکت کوي چې د هغه د دفتر او مقام د شرافت او وقار نه ډېر ټیټ دي. څو ورځې مخکې ټرمپ د ایم ایس این بی سی د تلویزیون د دوو مشهورو ژورنالستانو په ضد څو ځلې لفظي حملې کړې وې چې د دواړو سیاسي ګوندونو مشرانو یې په سخته غندنه وکړه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د یو شمېر هغه هیوادونو سره نظامی او مالی مرسته کوي چې د افریقا په لوی صحرا کې د ټیرریزم په خلاف جنګیږي. په موکړې دی رپورټ ته
میکرون د تروریزم د پوپ نه کولو لپاره د ګډ کوشش غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړه چې دغه حادثه د جنگ نه ویل کیږي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
And I would not talk of a war as such because that is what they want. And for that you would require an enemy worthy of the name. But every day we face terrorists, thugs, murderers whose names and faces we must forget. But whom we must steadfastly and with determination eradicate altogether.
زه د جنگ خبرې نه کوم، ځکه دا هغه څه دي چې دوی غواړي او په دې لاره سره داسې دشمن په کار دی چې نوم یې ارزښت ولري. موږ هر ورځ د تروریستانو، جنایتکارانو او قاتلانو سره مخامخ کیږو چې نومونه او مخونه باید هیر کړو، مګر موږ باید په ټینګه او اراده سره هغوی په بشپړ ډول تباه کړو. میکرون ویل هیواد به د اویا نظامی تکتیکی موټرو د مخابراتي آلاتو او د عسکرو لپاره د ژغورنې تجهیزاتو په ګډون په سیمه کې د یاغیانو په خلاف عملیاتي او جنگي مرسته برابره کړي. ایمانوئل مکرون زیاتوي:
From now on, the Sahel represents 50% of our security and defense cooperation budget in the world, because here is where the security of the continent of Africa is being contested, and more generally, the security of a good part of our planet, Europe included.
لدین اورستا په نړۍ کې زمونږ د امنیتی او دفاعي همکاري 50% د ساحل سره کیږي، ځکه دلته د افریقا او وچې امنیت امتحان کیږي او په عمومي توګه د اروپا په ګډون زمونږ د سیارې د یوې برخې امنیت هم ازمایښت کیږي. مالی د عالي غونډې کوربه دی چې پکې نیجیر، چاد، بورکینا فاسو او موریتانیا شامل دي. دغه عالي غونډه د جی پنځه ساحل په نامه یادیږي. د دغو پنځو هیوادونو د دولت مشرانو د شنبې په ورځ یوه سیمه ییزه قوه جوړه کړه چې د ساحل په پراخه سیمه کې به په زرګونو عسکر ځای په ځای شي، چې د تروریستي ډلو د پیدا کېدو مرکز دی او فکر کېږي چې دا به اروپا ته یو ګواښ وي. د مالی جمهور رئیس ابراهیم بوبکر کیتا وای:
Our countries are now theaters in which to hide weapons of all kinds, a haven for foreign fighters, terrorists running away from the international operations in Syria, as well as binationals transiting through our region trying to get to Europe.
زمونږ هیوادونه اوس د وسلو ټولو ډولونو چې پټې ساتل شوي دي د خارجي جنګیالیو د پټېدو مرکزونو او هغو ترورستانو چې په سوریه کې له بین المللي عملیاتو نه تښتي او همدغه راز دوه ملتي اتباعو چې زموږ له سیمې نه تیریږي کوشش کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي د ګواښونو سره مخامخ کړي دي. تروریستي ډلو په سیمه کې قاچاق او انسان تښتونې ته لاس اچولی دی چې پیسې لاسته راوړي او خپل ځانونه ورباندې تمویل کړي. یوې تروریستي ډلې د شنبې په ورځ په مالی کې د شپږو خارجي برمته شوو کسانو ویډیو د دې لپاره خپره کړه چې د خوشي کولو لارې پیسې ورنه لاسته راوړي. په دغه برمته شوو کسانو کې درې ښځې دي. سوډن تیر هفته د جان ګس ټاپسن د خوشي کېدو اعلان وکړ چې افراطیانو د شپږو کالو لپاره ساتلی و، مګر ډیرو حکومتونو افراطیانو ته د پیسو ورکول نه انکار وکړه چې په راتلونکي کې د نورو انسانانو د تښتولو مخه ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا لخوا امریکا ته د ورپېخ کواخونو په اړه د چین او د جاپان د مشرانو سره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې ترامپ د دغو مشرانو سره د نورو مسایلو تر څنګ په سوداګرۍ هم خبرې کړې. پام وکړئ په دې هکله د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ ته چې خلیل خان تاسو ته دراوروي.
ترامپ د چین جمهور رئیس شي جی پینګ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. ښاغلی ترامپ په جرمني کې د دې اونۍ په پای کې د شل سترو هیوادونو د عالي غونډې له مخې د آسیا د دوو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو سره دا خبرې کړې. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس شي جی پینګ او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خبرو په اړه وویل دغه دواړو مشرانو شمالي کوریا د اټومي وسلو د پاکولو پر سر خپلې ژمنې بیا تایید کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې ترامپ او ژي د کوریا په ټاپو وزمه کې سوله او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د وزارت ویاند کین شوهانګ خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په اړه د چین په دریز ښه خبر و. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل ترامپ ژي ته ویلي دي چې د امریکا حکومت به د یو چین پالیسۍ جاری وساتي. معنی دا چې واشنگټن دا مني چې یوازې یو چین وجود لري او تایوان یې برخه ده او دغه دریز نه دی بدل سوی. د چین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د چین جمهور رئیس ژي خپل سیال ترامپ ته وویل چین د امریکا د موقف تکرار ته ډېره زیاته توجه کوي او د دې هیله لري چې متحده ایالات به د تایوان مسله په سمه توګه سنبال کړي. تیرې پنجشنبې د امریکا متحده ایالات د چین یو بانک، یو شرکت او د چین په ځینو اشخاصو باندې بندیزونه ولګول چې د شمالي کوریا سره راکړې ورکړې لري او دغه راز په تایوان د 1.25 میلیارد ډالرو د وسلو پلورلو پریکړه وکړه چې چین یې ناراضه کړی دی. دا به د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د حکومت لخوا تایوان ته لومړی د وسلو پلورنه وي. د امریکا متحده ایالات په پلان کې لري چې په تایوان د 1.25 میلیارد امریکایي ډالرو وسلې وپلوري. بلې خوا د امریکا جمهور رئیس د چین مرسته غواړي چې په شمالي کوریا بندیزونه ولګوي. د یک شنبه پر ورځ د امریکا جنگی بیړیو د جنوبی چین په سمندرګي کې چې چین د ملکیت ادا کوي نږدې ترسیوي چې د چین د بارنیو چارو وزارت خبرګونې راپارولې دي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورټ خبریالانو ته ویلي چې د امریکا حکومت کانګرس ته د تیر پنځشنبه پر ورځ تایوان ته د وو مختلف وړاندیزو د وسلو د سوداو په اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت وای په دغه پیکیج کې د رادار سیستم د لومړی خبرداري په برخه کې تخنیکی مرسته، د رادیشن ضد چټکې توغندۍ، د اوبو لاندې توغندۍ او نور سامانونه پکې شامل دي. ناورټ وای په تایوان د وسلو پلورل دا څرګندوي چې امریکا غواړي چې تایوان دی خپله دفاع په خپله کولو توان پیدا کړي، خو زیاته یې کړه چې د امریکا د اوږدې مودې د یوه چین په پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راغلی او هغه دا چې امریکا تایپی نه بلکې بیجنګ مني. په تایوان د دغه وسلو پلورل د امریکا د کانګرس منظورۍ ته اړتیا لري او د ټرمپ حکومت کې تایوان ته به دا د وسلو لومړی پلورل وي. له دې مخکې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په تایوان به د 1.3 میلیارد ډالر وسلې وپلوري او دې کار هغه وخت هم چین ناراضه کړی و. د تایوان دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې څومره ژر چې ممکن وي د امریکا متحده سره به د وسلو د رانیولو وخت، پیسو او نورو تفصیلاتو په اړه به خبرې پیل کړي. د امریکا په کانګرس کې د بارانۍ اړیکو د کمیټې رئیس او د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي اډ رایس د دې کار هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د وسلو پلورل له ډېره وخته راسي ځنډېدلی وو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په فرانسې کې د ملي جبهې ګوند د کډوالۍ مخالف دي او پخوانی نرسه بیټریس حوریت په اول کې د دغه ګوند طرفدار وه، خو اوس د یو ایراني کډوال سره مینه لري. په موکړی دی رپورټ ته
بیټریس حوریت له کډوالو سره مرسته وکړه چې د فرانسې او برتانی ترمنځ انګلیش چینل نه د برتانی ساحل ته ورتیر شي. هغه د جون په 20مه د دې لپاره محکمې ته حاضر شو څو قاضي ترې نه پوښتنه وکړي چې له کډوالو سره ولې مرسته کړې ده.
زه نن دلته راغلی یم چې د خپلو اعمالو مسؤلیت ومنم. زه پوهیږم ما څه وکړل او په بشپړه توګه یې مسؤلیت قبلوم. ما یوه بیړۍ واخیستله او له دې خلکو سره مې مرسته وکړه چې د برتانیې ساحل ته ورسیږي.
پخوانۍ نرسې بیتریس هورټ د ملي جبهې ګوند ته رایه ورکړې وه او د نور ملاتړ لپاره مبارزه هم ورته وکړله، خو اوس په خپل کار پښیمانه نه ده. پر هغې اوس د انساني قاچاق کولو تور لګېدلی دی او د کابو 10 کاله زندان د خطر سره مخامخ ده، خو هغه دې ته لیواله ده چې د خپلې مینې لپاره دا قرباني ورکړي. بیتریس هورټ د بولون سورمر محکمې ته له ننوتلو نه مخکې له خپل ملګري مختار سره چې اوس په انګلستان کې د کډوال په توګه اوسیږي ټیلیفوني خبرې وکړلې.
ما یو بیړۍ واخیستله او له دې خلکو سره مې مرسته وکړه چې د برتانیې ساحل ته ورسیږي.
مختار نه غواړي خپل کورنۍ نوم څرګند کړي او خپل ستونزې نورې هم زیاتې کړي. هغه مخکې د فرانسې په بندري ښارګوټي کلی کې د نورو کډوالو سره بند پاته وو او د زرګونو کډوالو په څیرې برتانیې ته د تیرېدلو خوبونه لیدل. مختار له انګلیش چینل نه په یوه وړه ماشیني بیړۍ کې چې د هغه فرانسوي ملګری هورټ په 1015 ډالر واخیستې وه تیر شو. له هغه سره 2 تنه نور هم په دې سفر کې ملګري ول او د انګلستان ساحل ته ورسېدل.
نو هغه څه چې ما کړی دی زه د هغو مسؤلیت قبلوم. یوازنی شی چې ما به وځوروي هغه دا ده چې که زه زنداني سوم نو مختار به نه سم لیدی.
تمه ده چې محکمه د سه شنبې د ورځې په پای کې د هغې پر قضیه فیصله وکړي. هورټ وایي چې مختار د فارسي ژبې ښوونکی و او اوس یې په برتانیا کې د پناهندګۍ غوښتنه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ د خپرونې دواړه برخې واورېدلې. درنو اوریدونکو، اوس په دري برخې خپرونه یو څو ثانیو کې شروع کیږي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. که چېرته ستاسو نه زموږ خپرونه اورېدلې پاتې شوې وي نو کولی شئ چې په www.pashtovoa.com باندې واورئ.